مخکخی خزی.
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاص بیا هم ز وګم جبر خیل ستاسی پدرانه خدمت کی ما په دې هله چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره پات شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعره او لیکواله لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي، خو تاسو تر هغه د ټلیفون شمیرې در واخلې مونږ ته زنګ را وهي. از مونږ د ټلیفون شمیرې دي 0779 45 30 او بل شمیره مو ده 0700 22 55. هم د اوس تاسو کولای شئ چې دغه شمیره ډایل کړئ، زنګ وهي او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریکې کړئ. که څه هم میلمنه مو په لار ده نه ده را رسېدله تر اوسه پورې، خو تاسو ته در معلومه ده چې لاری سونه ډیره بند دي او د لارستون زی ډیره زیات دي. نو تر هغه چې هغه را رسیږي تاسو به یو اوریدونکې ده د بره واخلو چې ده څوک ده او څه ویل غواړي. سلامونه، تاسو زما غوري اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکې هم په کرخه لرو چې ده بره واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دې ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینه ما اړیکه نیولې ده. فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمونږ غږ نه اورېده. که څه هم مونږ د دې غږ د دې د ټلیفون غږ اورېده، تاسو کوشش وکړئ چې کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یوه ښه موقعیت کې قرار ولرئ. نو ستاسو اړیکه ډېر ښه روخ کېږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغې چې زمونږ میلمنه راځي دغه اورېدونکي به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو بخیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګر نه. بس د ما پښتنه دغه د تاسو ملمنی نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو، بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستان نه لاړل، هغو هلته ودونه وکړل، بیا بېرته دلته تاسو د هغو ښځو دپاره اسانتیا برابره کړې ده. ځینو خلکو دلته په ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي، دې اسانتیا برابره کړي. دغه مور پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای، دی ته تاسو څه اسانتیا برابره کړي دغه د ما.
اها، ډېر خالد لوګر نه اړیکه یې نیولې وه، خو متاسفانه پوښتنه یې زیاته بې تړه وه ځکه چې موږ په دې خپرونه کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده را رسېدلې. دا خپرونه البته نننۍ خپرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو. او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شئ چې دغه پوښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ. چیرته که مو بله میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسو دغه پوښتنه ورنه مطرح کړئ. پوښتنه مو ډیره ښه پوښتنه ده، خو مګر د دې خپرونه د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکمه جبرخیل خور، هیله من مجول روغ خوشاله بر
په خیر اوسي. په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
ډېره مننه، خوشاله اوسي. زه عبدالناصر خان یم، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار مې تاسو سره اړیکه نیولې ده.
ناصر خان؟
بلې، وای عرفان یم، عبدالناصر خان د هلمند.
عبدالنافي عرفان، ډېر ښه. مهرباني وکړئ عبدالنافي عرفان، زمونږ د نن ورځې میلمنه شاعره او لیکواله ده چې د دې شعرې ټولګې هم چاپ شوې دي. دوی به په هغې اړه باندې هم تاسو ته څه ویل ولري، خو که تاسو کومه پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلی.
مننه. زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نه ده رسېدلې، او پوښتنه مې دا ورڅخه چې یوه ښځه څنګه کولای شي چې پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید دا سره کم حادثه وکاو چې شپه مخ لاړ سي او مشه درس وای او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي شه.
اها د وی خزي د پرمختګ لارې چارې څه دي دا پښتنه به مونږ ورنه وکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه ښه ژوند الله تعالی.
الله دې مل شه ښه وخت ولري. نو درنو دوستانو از مونږ میلمنه تر اوسه پورې هم نه در رسیدلې څو پورې چې هغه را رسیږي نو یو سندره به واورو د نغمه بیر تر استنی گو او ان شاء الله بلوري به مونږ سره از مونږ میلمنه هم وي. بلی درنو دوستانو بیا هم خیر اغلاس ده مخکخی خزی خبرونه ده هیله لرم چه ده خبرونه تر پای را سره پاتی شی درنو دوستانو از منگ میلمنه پلار ده را بشی خو باید ده ویم چه پا افغانستان که یوازی پا افغانستان که نه پا طول جهان که خزی د هر ټولنی نیمه برخه ده او مخکخی خزی په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې ډیر کم دي او موږ غواړو په دې خبرونه کې تاسو ته د سې خزی درو پیژنو چې حقوق نه یوازې د ځان لپاره بلکې د یوې لویې طبقې لپاره د خزو لپاره یې کار کړی وي او په خزو کې مخکخه خزه وي نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خبرونه کې کومه یوه مخکخه خزه تاسو ته درو پیژنو د هغې نمره ته ووایاست موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسې خپلې پوښتنې ورنه ولرئ او همداراز مخکښې ښځې ستاسې په کورنیو کې ستاسې په نږدې خپلوانو کې هم کیدای شي څوک وي نو تاسې کولی شئ چې هغه هم موږ ته راوپیژنئ موږ به یې دې خپرونې ته راوغواړو که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه نو تاسې ته به یې درو پیژنو او په نن ورځې خپرونه کې هم منګې با مخکخه خزاله ځان سره لرو خو متاسفانه چې لارې ډېر زیاته بند ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه د توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي نو چې راغله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپېژنو چې د کوم ځای اوسېدونکي ده او و تومره زکری کړی دی تومره کتابونه یې چاپ شوې دي په کومه برخه کې شاعري کړې ده د هر څه لدینه و پختو خو چې داراشي استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلي اوس به بیا هم ورشو یو اړیکه بر واخلو چې څوک به کرخه ده السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه ده څوک افغان
زینجیم افغان له کندهار څخه
اها عظیم افغان له کندهار څخه اړیکه یې پری شوله متاسفانه تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ هم د اوس له موږ سره زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
سلام جوړه پخیر
په خیر اوسې په خیر راغلي خپرونې ته ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینه اړیکه نیولې
لامیارم د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ
اها د فرال بکوا ولا سوالی څخه په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه درته وایې چې زمنګ د اغلی میلمنی نه به څه پوښتنی ولري
ما ول میلمنی څنګه پوښتنه ده مال دغه مخکښ دی رقم
اړیکه یې پرې شوله خو فکر کوم د مخکخې خزی په اړه باندې پوښتنه درلوده بل اړیکه برا واخلو چې د څوک دی السلام علیکم تاسو ما غاوري تاسو ما غاوري تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
د فرا د ولایت خاکسې د ولسوالۍ څخه
نوم مو څه دی
محمد لال
محمد لال د فرا ولایت د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه په خیر راغلی درته وایست چې پوښتنه مو څه ده
پوښتنه موضوع
پر څه د مخکخي خزي د خبرونې میلمنه شاعره او لیکواله ده تاسو که پوښتنه ولرئ نو څه به وي پوښتنه مو
پوښتنه خو مده دا څه برابر خلون پوښتنه کیږي
بله
داس معنا دا چې هم په جاب کې ووایي چې داس معنا څوکات لاندې باید داس ووایي چې پوښتنه مو دغه د خورجان
اها درس دی ول وستل شي خو په حجاب کې ډیره ښه خبره ده ډیره زیاته مننه فکر کوم چې افغانستان کې هیت د سیټه چې د اسلام سره په ټکر کې به هغه واده نه کوي ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي یو بل اوریدونکو هم په کرخه لرو د برواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام دې ټول لرات مې وکړي
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر استاد. تاسو د ملمنې مې د پوښتنه وکړه چې کوم وخت شاعري شروع شوې ده؟
اها.
د کتاب چاپ کړی دی.
اها څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها ډېره زیاته مننه د پوښتنې نه. دې درنو دوستانو زموږ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده موږ سره سټوډیو کې ده او فکر کوم چې لاره ډېره زیاته بنده وه ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسېدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسې ته، او په زمین کې له ټولو بښنه غواړم چې ناوخته راغلم. باید وخت خبرونې ته رسېدلې وای، خو یو څه لاره کې ستونزې وې، وځنډېدم.
لاره کې لاره بنده وه که څنګه؟
او لاره بنده وه.
ښه ښه، تاسې په خیر راغلی.
په خیر اوسئ، کور مو ودان.
اورېدونکي ټول په تمه دي او ډېرو اورېدونکو اړیکه نیولې وه، لکه عبدالنافی عرفان د پوښتنه وکړله چې د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اورېدونکی مو هدایت الله وو چې پوښتنه یې وکړله، وایي شاعري مو څه وخت پیل کړې ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه؟ خو د دوی دغه پوښتنې به یوې خواته پرېږدو. رب شو اول ستاسی معرفت تا، یعنی مینا نظری که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بنده اوریدون کتا ورو پیزنه چه سوگ دا، نو دا با دیر خوی
کور ودان. دیر مننا لکه څنګه چې نوم مې تاسې واخیست او اوریدونکو ته دا پته ولګېده چې مینا نظری یم، د کابل پوهنتون له ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال مې ماسترۍ واخیسته پکې، او له یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم، هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډېر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم، او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اورېدونکو ته وخت ورکړو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې دی څوک دی. السلام علیکم. فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوله. رب شو د هدایت الله ورور پوښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلي چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنې څومره موده کېږي چې تاسې شاعري کوئ؟
زما شاعري د ښوونځي له نهم صنف نه مې پیل کړې. کله چې نهم ټولګي کې وم شعرونه مې لیکل، د ښوونځي په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو، او په ادبي او فرهنګي فعالیتونه مې له ښوونځي پیل کړي وو، چې وروسته له میرمن بهیر سره آشنا شوم. هلته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه را سره د شاعري مې.
ډېر ښه ډېر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسې تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ یې شته انشاءالله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
ډېر ښه. اورېدونکي ډېر زیات دي په کرښه، خو موږ به له تاسې نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسې تقریبا 25 دقیقې ناوخته راورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته ووایاست اغلی نظری چې تاسې کوم ډول اشعار لیکئ، او د شعر په لیکلو کې داسې نور څوک نږدې کس شته چې له تاسې سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپلې تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادني شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډېر مختلف دي، نشم کولای چې بیل یې کړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډېر داسې شاعران لرو چې هغوی هېڅ لوستي نه دي، هېڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهېږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله، چې دا وروسته د وخت په تېرېدو سره سایقل کېږي او یو ښه حد ته رسېږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښېږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعري الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعري الهام ورځي که نه؟ په دې خو به تاسې قایل اوسئ. نو دا راته ووایاست چې تاسې د داسې څوک شته چې د هغه له شعرونو نه تاسې الهام واخلئ؟
والا اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډېر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډېر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډېر لولم. په تېره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډېره خوښوم، ډېره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډېره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې په اونۍ کې هره ورځ اوریدل د دوی نه، او نور له فیسبوکه د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعري ده، هغه لولم. مختلف شاعران دي چې زه یې شعرونه لولم او الهام بخونکي وي راته.
ډېر ښه. تاسې دا راته ووایاست چې د یوې شاعرې ژوند له دا نورو ښځو څه توپیر لري؟ یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
والا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي، د نورو سره یې تفاوت دا وي چې په هغوی ډېر قضاوت نه کېږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډېر زر قضاوت کېږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغېزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کېږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تېر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغېزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بناً یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغېزمنېږي، د هرې وړې پېښې نه اغېزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغېزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
اها، یعنی اغیز لري او متفاوت دی. ډیر ښه. ورپسې اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو د راتګ نه مخکې یو اوریدونکو عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډېرې آسانه شوې نظر پخواته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپلې لري چې کچېرې ښځې خپله هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهدافو ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی، هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. کچېرې په لاره کې خنډونه وي، هغه د دې دلیل نه شي کېدی ته خپله تعلیم پرېږدې، خپلې زده کړې دې پرېږدې، خپله دنده دې پرېږدې. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه، د دغه کار نه پشا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریوانی. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري له هیڅ شی ویرونه لري له هیڅ شی او په ځان دې مطمئنه اوسي که چیرې دوی تاکیه په خپل علم په خپل پوها او په خپل جرأت باندې ولري زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي
بله ډېر ښه د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې یعنی خنډونه مو لارینه لرې کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم
سلام علیکم حکومت جان زه خپل سلام من تا ته محترم مېرمنې ته وړاندې کوم عبدالستار
اخونزاده عبدالستار اخونزاده په خیر راغلی
خیر وسه خیر ده نصیب سه یه دو سوال لرم ده
مهربانی وکي مهربانی وکي اخونزاده سر
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا قرآن قصبات کې په شاعرو کې دي یو باسواده ښځې دي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې دي او دغه ناستې ښځې دي دغه ښځې کې وایي موږ د ښځې مبارزین یو او باسواده دي او شاعر د دغه ښځې د دغه سره همنظر نه دي دغه د کورو ښځې دي دوی ته وایي چې دا یې له سره ښځې دي د خدای زموږ دا رقم نه کوي رقم زما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انجنس هم دي او د دې سره هم نظر نه دي دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال که جواب را کړي او دوهم سوال دغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزین پیلګې دي او رسنیو ته دغه کوي خبرې کوي داوې داسې بلندپروازي کوي معنا لوی خبرې کوي اکثر یې دغه ملت هدف ګرځي هدف ګرځي یا خلک هدف ګرځي دغه په آینده کښې د دوی د دغه سره مبارزه سره تاوان نه کوي دغه ته چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دا لوی لوی خبرې کوي ګرد خلک دوی هدف ګرځي دغه که دوی جواب را کړي ډېره به یې نه لبه
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده تاسې ویلي چې لوستي خزي او نالوستي خزي په فکر کې سره ورته نه دي نو دا خو ډیره معمولی خبره ده زما په نظر باندې چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوستي دي او نالوستي دي ډیر زیات توپیر دی او دا خو یوه ډیره معمولی خبره ده چې لوستي او نالوستي خزي دي سره هم نظر نه وي خو بیا هم اغلی نظری
او دا ډیره مهمه خبره ده زما هدف هم دا دی چې وکولی شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالفې دي زه نه پوهېږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپلو اولادونو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نه شي او د کورنیو د نارینهو دغه ډېره اوله وظیفه یې ده یا دنده یې ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې د په څه دلیل ده زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته هغه تصویري کتابونه هم ولري میندې د هغوی سره بوختې شي د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې نالوستې هم د هغوی تر څنګ کښېني او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بل یې چې لري مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر تر نالوستې ډېر زیات دی
بلې و او ما داسې کسان لیدلي دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي ښځې دي مثلا زما اماګان
چې هغوی به مونږ چې واړه وو دا به ډېره بده ګڼله چې یوه ښځه دې لوستې شي او هغه دې د باندې وځي. دا د باندې ښځې به یې ډېرې بدې لیدلې. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټولو ته وایي چې دا د زما وروره ژورنالیسته ده، خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
زما په نظر باندې دوی ځکه داسې وایي چې په خپل محرومیت یې له جبره قناعت کړی دی، بله چاره نشته، بله لاره نشته. خو بیا به په دې ډېر زیات نه غږېږو. بله پوښتنه یې هم ډېره حساسه پوښتنه وه، هغه دا چې وایي مبارزینې، بعضې مبارزینې ښځې دي چې ډېره بلند پروازي کوي او د دې بلند پروازۍ سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپله راولاړوي چې وایي پایلې به یې بیا څه.
زه فکر کوم چې زه هر کله فکر کوم، په دې فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریه جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم. تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی، دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دې وشه، د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي، څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یئ، هېڅکله نه یئ. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ. چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نه شئ کولی؟ بالکل تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهېږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري؟ خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی خاش پزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دی ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډېره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل. نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شې، ته هیڅکله بلند پروازه نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شې، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې هغه مېرمنې اوس ډېرې ډېرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 او 99 40 50 30 40، او بل شمیره مو ده 0 او 99 20 25 50. موږ سره په خبرونه کې اغلی مینا نظری، شاعره او لیکواله ده، او ستاسو پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. اور به شو یوه اورېدونکي ته چې هم د اوس په کرخه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم راځم، په خیر ولایت نه اړیکه نیولې.
محمد حکیم، بلې
اورم.
ها، مهرباني وکړئ محمد حکیم صاحب.
د کوم ځای نه راځم؟ چې هر څه کې څه کار پرلین کړی دی او واده کړی کنه.
اها، سمه ده، ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري؟ اړیکه یې پرې شوله. اغلې نظرې، د دوی اندېښنه د ډېریو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم نجلۍ وي، دې ته چې واده یې کړی که نه. په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه، واده یې نه دی کړی، او دغه دی دا خبره هم جوته شوله. اوس به راشو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې، خو اورېدونکی کچ نوای خبرونې ته راغی. ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه.
ډېر ښه، د لا بریاوو په هیله. مو نور اورېدونکي به هم په کرخوي، خو را به شو خپلو پښتنو ته، ځکه چې د خبرونې ډېره برخه تېره شوې ده، کمه برخه یې پاتې ده. دا راته ووایاست اغلې نظري، چې له ماشومتوبه مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي، بیا د عمر تر آخري مرحلې پورې دا شاعري کوي،
لدا اولا تر دا اخره پوری د دې په شاعری کې څه بدلون راځي، یعنی د شاعری احساس هم په خېګه کڅنګ
دقیقا چې په خېګي او بدليږي. د ما لمړی شاعری کچره تاسو بیا وګورئ ان شاء الله و به ګورئ، و می غختل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري، خو زما خیال دی زما احساس دی ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه راسره اوسي. د ماشومتوب خیال و، د ماشومتوب احساسات و، او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته اوس هم دي خو هغه وخت یو څه ماشومانه و، خواږه لګي اوس راته. او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده، زما په فکر کې بدلون راغلی، زما په تخیل کې بدلون راغلی، زما په احساساتو کې، زما په محیط کې، زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغېزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله، دا خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي همغسې شعري احساس هم پخېږي، خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه ووایاست کولی شئ؟
بالکل کولی شم، ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم، کله ښه وي کله ښه نه وي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي، ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري یا ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غدا ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي نو دوی د ځان ماشوم کړي، بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشوم شم او ماشوم ته پنځونې کوم.
بله، ډېر ښه. افغانستان کې د ښځو په بیخي ډېرو کارونو باندې محدودیت دی، چې یعنی هغوی لکه نارینه داسې آزادي نه دي، دا یوه معلومه خبره ده. حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعرانې لکه نارینه شاعران داسې ابرازولی خپل هغه د زړه حال نه شي. دا راته ووایاست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی، یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شئ؟
زما تر ډیره هڅه دا وی چې زه په شعر کې مې زه ووسم نه بل څوک، خو کوم څه چې د ما په فطرت او په ما باندې سیوره غوړولي کوم حالاتو یا کوم د ماشومتوبه چې په کومه فضا کې زه رالویه شوی یم تر د هغې نه وتلی نه شم. تر ننه ما دا هڅه مې هم ډیره نه ده کړې چې زه ترې ووزم، خو که چیرې زه وغواړم چې هڅه وکړم له دې حالاتو ووزم هم، زه به شاید په شعر کې یو ډول د ځان سره په جنګ وم. خو ډیره هڅه مې دا وي چې په شعر کې مې هغه خپل څه چې احساسوم هغه ووایم. له دې زه بیخي هغه وخت بیخي بې خیاله کېږم چې فکر وکړم چې نور به څه وایي. بیخي زه د دې خیال نه زه بیخي لرې وم هغه صحنه کې چې زه شعر لیکم. واقعا مې زه په خپلو خیالاتو فکر کوم، زه مې په خپلو احساساتو فکر کوم، او هره ښځینه شاعره کولی شي چې دغسې شعر وپنځوي چې دوی خپله ووسي، که چیرې په شعر کې نوم وي او که نه وي دوی احساس شي چې واقعا دا د یو نجلۍ یا د یو ښځې شعر دی. لکه د پروین په ژواک شعرونه، لکه د پروین ملال شعرونه چې هغې د خپلو احساساتو نه شعر لیکلی، هغه واقعا چې هر شعر یې که د کونډې شعر یې تاسې ولولئ که نه، واقعا به تاسې ته دا پته ولګي چې دا د یوې ښځې شعر دی، ځکه چې په هغې کې د ښځینه احساساتو هغه حد دی پکې. نو زه کوشش کوم چې په شعر کې مې خپل احساسات او خپلې څرګندونې مې وکړم.
بله، د شعر د ډولونو په اړه مراته ونه ویلې، تاسې څه ډول شعرونه ډېر وایاست؟ غزل ډېر وایاست، ربایي ډېر وایاست، څه ډول شعر؟
تر ډېره زما شاعري نظمونه دي او غزلونه دي، دغه دوو کې ډېر وي. خو کله کله مې غزل چې نیم پاتې شي بیا هغه څلوریزه پاتې شي، او کله هم همدا دوه بیته پاتې شي.
بله، اوس کولی شي چې یو له خپلو شعرونو نه راته د کلمه وکړي؟
حتما، که یو څو شیبې وخت راکې.
بله، اوریدونکي برا واخلو، د پښتنه برا واخلو، بیا به تاسو خپل شعر راته دکلمه کوي. اړیکه یې پرې شوله، فکر کوم چې کومه تخنیکي ستونزه به وي په اړیکو کې، خو بیا هم بل اوریدونکي په کرخه لرو چې دی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تاسف خير رغلي. استاذ نوم تدي؟ بلي بلي.
وعليكم
استاذ غير رازي، ميرباني وكي خبري وكي كني بيابا مو تخنيكي همكار اريكا بريكي، ميرباني وكي اريكا يندشتا فكركم زكتي زي موقيتي سم نو تاكلي غاكي منتا سم نراتلو نو لا بدا مرغا اريكا مولا لا صور كلا بل اوريدون كبرا واخلو تشدي تشوكتي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ميرباني وكي زان راو بيزني.
ايه بخير كورت.
ده خیر کرد خانم متده؟
من فرزانه.
فرزانه، فرزانه جانی بخیر رغلی خبرونه تعمیر بانی و که پختنم و را سر شریک کردی. بله بله، اړیکه یې په تاسف سره چې پریښله. درنو دوستانو، دا د مخکخه خځې خبرونه ده چې په دې کې یوه مخکخه ښځه تاسې ته موږ هره اونۍ درپېژنو. نو تاسو کوشش وکړئ چې دې خبرونې ته زنګ راووهئ، په خاصه توګه هغه ښځې چې غواړي له دوی سره خبرې وکړي نو موږ ته دې زنګ راووهئ، موږ سره به یې خبرې وشي. دا خبرونه ژوندۍ ده، لایف ده، او تاسو کولی شئ چې د خپلو پوښتنو ځوابونه هم په لایف باندې واورئ. بیا به هم راشو اغلې امینه نظری ته. اغلې نظری، مهرباني وکړئ اغلې مینا نظری ته. اغلې مینا نظری، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. یو غزل مې دی، دا به درته واوروم. دا غزل مې له دوستانو سره شریک کړی و. دوی ویل چې په دې کې نرگسیت ډیر دی، نو هیله ده چې د اوریدونکو خوښ شي او تاسې به یې هم وارزوئ. چې څه دي؟ د رنجو کاڼي خوراک زما د سترګو، دا کتل چې دي بې باک زما د سترګو. مقدس ګڼي یو څوک پرې عقیدت کا، دا چې ستایي ګرد و خاک زما د سترګو. کلک مې ونیسي مړوند بنګړي په شور شي هغه وچیز کې، کنیاک زما د سترګو. او دا سنوي غم کدوي هغه وایي، دا سنوي غم کدوي هغه وایي، دا اثر دی تربناک زما د سترګو. او یو هغه دی چې می درد لبنو اخلي، راشي وژباړي نماک زما د سترګو. او ساقي واړه وا په سر جامونه واړه، بیا به وشماري افلاک زما د سترګو. چې حیرانې مینا واړه آینې دي، دا اجازه دی تابناک زما د سترګو.
واه واه، ډیر ښکلی، ډیره زیاته مننه. ډیره ښایسته د کلمه مو هم وکړله، ډیر ښکلی شعر وو. دغه شعر مو اوسنی شعر دی که مخکې مو ویل؟
دا مې اوسنی شعر دی، د نږدې وختو کې مې لیکلی و.
شعر کې مو د مینې نه ډیره زیاته یادونه کړې وه. دا راته ووایاست چې کله هم مینه شوي؟
مینه د ژوند ضرورت ده. بې مینې ژوند فکر نه کوم چې خوندور دی وي، هغه به بیا یو مجبوریت وي.
بله، یعنی مینه په ژوندانه کې حتمی ده، او پرته له مینې هیڅ لاره نشي خپلېدلی. که هغه لوست وي، که هغه نور پرمختګونه وي، باید مینه ورسره ولري چې پرمختګ وکړي. ډیر ښه، اوریدونکي په کرښه لرو. یو اوریدونکي به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام جبرخیل خورتات، سلام کوم او ملمنی ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم. وخت خیر.
وعلیکم السلام، خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست.
خوشاله اوسېږئ. د سره وصل شویم، زمال الدین هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار.
ډیر ښه، هیوادمل صاحب په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د اغلې مینا نظرې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډیره مننه. وکنسي نظریته خو ما خو د خپل اوس رړي ونیو، له مخکې مې نیولې وه، خو ځای لکه رانه پاتې شوله. یو څه پوښتنې لرم په دې هیله چې جواب راکړي. راته داسې یو شاعر څنګه کولی چې ښه شعر ولیکي، یا هغه په شعر کې مثال وزن ډېر مهم شه، لکه کاتیا او ردیب یا سپې. یو پوښتنه دا ده، بل دا چې په د دې شعرونو کوم هنرمند ویلي دي که نه؟
د دې شعرونه.
او بل جبرخیل خور، یو پوښتنه بل لرم چې د حماسي یا عشقي او که حماسي وایي، یو ځانه پرې اورم.
ډېره زیاته مننه، ښې پوښتنې مو وکړلې. تاسو ته ښه وخت غواړم. یو شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر ووایي؟ یعنی دا فکر کوم چې د یوه شاعر خپله ځانګړنه ده، چې دا ناخداګاه ده. فکر نه کوم چې دا خپله هم په دې باندې وپوهېږي. خو ستاسو نه بده وورو چې کته هم دا ډیره واضحه خبره ده، وزن قافیه ردیف د ټول سره یو ځای شي نو شعر جوړی. موږ به فکر نه کوم چې وک شکرې چې وای چې په یو شعر کې د هغې وزن مهم دی.
بالکل، په شعر کې د شعر اړین توکي خو همدغه و چې یادونه مو وکړه، خو په شعر کې تر ټولو مهمه دا ده چې ته موضوع ولري چې څه وایې که نه، چې څه ورکوي خپل لوستونکو ته، دا مهمه ده، او په کوم ډول یې ورکوي دا څه چې ته غواړې اورېدونکو ته یې په څه بڼه وړاندې کوي. زه فکر کوم پخوا په ډېرو په چوکاټونو باندې تاکید کېده او په وزن قافیه، او دا اوس فکر کوم چې وزن موزون کلام چې هغه که په نظم کې که په غزل کې که په هرو الفاظو کې، خو چې یو ښایسته تخیل ولري او ریدون کی ځان ته راوکاږي، احساسات ولري، زه فکر کوم همدغه بهترین او ډیر ښه شعر ده.
ډیر ښه. او د شعر په خوالی کې چې یو شعر ډیر جالب وي، ډیر په زړه پورې وي، دی کې د شاعر د هڅو دغه شته تاثیر شته؟
دقیقا چې شته. د شعر په برخه کې که چیرې یو څه وخت زه د شاعرۍ نه لرې وم، د ما ذوق ډیر خراب شوی و، واقعا چې خراب شوی و. زه فکر کوم شاعرانه محیط ډیر اړتیا ده، د هغو شاعرانو شعرونه او لیکنې باید ولوستل شي چې هغه واقعا د ذوق په برابرولو کې مرسته کولی شي. لکه د نورو شاعرانو لپاره زه نه پوهېږم چې څوک به دوی خپل ذوق مطابق ټاکي، خو لکه پسرلي صاحب شاعري او ګڼو نورو سرو شاعرانو شاعري ده، که دوی هغه ولولي دا هم مهمه نه ده چې دوی د په نومونو پسې لاړ شي چې د ګواکې دا ډېر ستر شاعران و، د دوی شعرونه به اغېزه پرې وکړي. ډېر عادي شاعران کولی شي دوی ته ډېر ښه الهام ور وبخي، او همدارنګه د دوی خپله مطالعه ډېر اړینه ده د دوی په فعالیتونو.
ډېر ښه. د خپرونې وخت ډېر زیات کم دی او زموږ غونډې پوښتنې پاتې شولې. انشاءالله چې په راتلونکو اونیو کې به بیا هم اغلې مینا نظرې له ځانه سره ولرو، ځکه به راځئ چې تاسې
لکودېجبران وکړم.
په وروستیو کې په لنډو ټکو باندې چې ډېر یو نیم دقیقې وخت لرو، خپل پیغام وایاست ښځو ته.
زه ډېره مننه کوم لومړی له تاسې چې دې خپرونې ته مو بلنه راکړه، دا وخت مو زما په واک کې کېښود. زما ښځو ته پیغام دا دی چې دوی دې، که څه هم دومره نه یم چې زه پیغام ورکړم، خو خپل احساسات مې دوی سره شریکوم، چې په خپل ځان باور ولرئ. په هره برخه کې چې فعالیت کوئ، که یې نه کوئ لطفا فعالیت ولرئ. دوی د خپلو ماشومانو لپاره، د خپلو خویندو ورونو لپاره، د هیواد لپاره دی یو ګام واخلي، او دا ډیر اړین دی، مهم دی، د دوی لپاره، د هیواد لپاره مهم دی. دوی د هیڅکله د خلکو په خبرو پسې نه ځي، دوی چې څومره کولی شي لوړ هوډ دی وساتي، لوړې هیلې دی وساتي، لوړ پروازونه دی وکړي، هیڅکله د ځان اعتماد نه کموي.
بله، ډیر ښه. او له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې راغلئ زموږ سټوډیو ته، زموږ بلنه مو منله، او له هغو دوستانو نه هم مننه کوم چې دې خپرونې کې ګډون راسره وکړ. درنو دوستانو، دا خپرونه ستاسو لپاره ده، په خاصه توګه د ښځو لپاره ده. کمی ښځې چې په کور کې دي، کمی ښځې چې غواړي چې له مخکښو ښځو نه خپلې پوښتنې ولري، حتی هغه که انتقادي پوښتنې وي، نو کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي، د خپرونې کې ګډون وکړي. نو یو ځل بیا ستاسو له غونډو نه او له اغلې مینا نظرې نه مننه کوم چې خپرونه کې ونډه واخیسته. تاسو درانه دوستان په مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.